په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه او نیکی هیلې قبول کړي. په روانه یو ساعته خبرونه کې به په لاهور کې د زدکونکو احتجاج، د پاکستان سیاسي حالاتو، د سن اپیکس کمیټې غونډې او د میرعلي بازار د دکاندارانو غوښتنو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز رپورټونه به واوري. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې فرخنده اسد په سټوډیو کې موجوده ده هغه به درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې زدکونکو د آنلاین امتحانونو لپاره مظاهره کړې دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 50 کسان مړه شوي دي او امریکایي ولسمشر جو بایدن په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی جیل ته پر لیږلو او د مظاهره چانو پر نیولو اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. په لاهور کې زدکونکو وای د مظاهره پر مهال پولیسو د دوی ګڼ ملګري زخمیان کړی دي. د نمل پوهنتون زدکونکو محمد زبیر صدیقی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی پرون د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتکونو ووهل. نوموړي زیاته کړه چې غوښتنه یې دا ده چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال آنلاین کلاسونه یې اخیستي نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه هم آنلاین امتحانونه واخلي. د دوی په خبره ځکه چې ځینې زدکونکي په کورونو کې دي او د امتحانونو ورکولو لپاره نشي رارسېدلی. بلخوا د پنجاب پولیسو ډان ورځپاڼه ته ویلي چې په هیڅ یو زدکونکي تشدد نه دی کړی. په پېښور، سوابي او اسلام آباد کې هم زدکونکو د آنلاین امتحانونو لپاره احتجاجونه کړي دي. د تعلیم وفاقي وزیر شوکت محمود په ټویټر لیکلي چې له زدکونکو د آنلاین امتحان اخیستو یا نه اخیستو فیصله به پوهنتونونه کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 50 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 1303 او یا کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اختو کسانو ټول شمیر 15 لک او سباندي 15 زرو ته رسیدلی. د جنوري تر شپږمې له دې وایرس په پاکستان کې 1,300 او یا کسان مړه شوي خو تر 3,90,000 زیات ترې بیرته رغېدلي هم دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې ډېر زر په تورخم کې د مسافرو او بارولونکو لاریو د تګ راتګ په موخه د نوو تاسیساتو په جوړولو سره اسانتیاوې برابروي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د جنوري په 26 په خپل دفتر کې د افغانستان د سرحدونو قبایلي چارو معین محمد یعقوب احمدزی سره په ناسته کې وویل چې په تورخم کې له پاکستاني چارواکو سره په دې هم سلا شوي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې بعد د مسافرو پر مخ په اونۍ کې 9 ورځې د تورخم لاره پرانیستې وي. د ذکر ده چې اوسمهال په تورخم باندې د ګل نهې چهارشنبې او زیارت په ورځو کې خلک د تګ راتګ سهولت لري چې له امله یې زیاتره خلک په ساعتونو دغلته انتظار کوي. تاسو مشال رادیو ته غږی. امریکایي ولسمشر جو بایدن په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی او د حکومت مخالفو مظاهرو په اړه پر حکومتي ګامونو اندېښنه ښودلې. جو بایدن چې د ناوالنی د بندې کېدو په ټوله روسیه کې د ولسمشر پوتین د زیات شمېر مخالفو مظاهره کوونکو له نیول کېدو 2 ورځې وروسته د جنوري په 26 خبرې کولې وویل دغو حالاتو اندېښمن کړی دی او زیات یې کړه لا یې په دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې دغو حالاتو ته څنګه ځواب ووایي. خو زیاتوي هیله من دی چې روس او امریکا په راتلونکي کې د دوه اړخیزو ګټو لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ نن د جنوري پر 26 د ټیسټ سیریز لومړۍ لوبه پیل شوې. دا لوبه د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې ترسره کیږي. په دغه سټیډیم کې پاکستان 44 کاله پس د جنوبي افریقا له کرکټ لوبډلې سره د دغه ټیسټ میچونو کوربه دی. د نن ورځې ټیسټ میچ د کراچۍ پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې دی. پاکستاني لوبغاړو بیټنګ دا وخت پاکستانی لوبغاړي بیټنګ کوي چې دویم اوور روان دی او لای کوم رنز نه دی جوړ کړی. جنوبي افریقا په 500 اوورونو کې 220 رنزونه جوړ کړي دي او پاکستان ته د ګټلو لپاره 221 رنزونو هدف ورکړی دی. او بل خبر دا چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا لوبه کوي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو د لړۍ دریمه او اخیری لوبه ده چې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 500 اوورونو کې 226 رنزونه جوړ کړل او 9 لوبغاړي آؤٹ شول. دا وخت آیرلند بیټنګ کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په لاهور کې د زده کوونکو پر احتجاج پولیسو تشدد کړی دی. یو زده کوونکی وایي
من پر ما باندې لاٹھی چارج وسو د یو ایم ټی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی مختار چې کوم هغه محافظی شډ راځي په هغه باندې وشتلم.
د مسلم لیگ نون رستیاله مشره مریم نواز وای هر ګوند خپل نظر لري خو په مناسب وخت باندې د حکومت پر ضد په شریکه ګامونه پورته کړی.
स्टेडियम की अगली मीटिंग होगी उसमें हम बैठ के इस बात को डिस्कस करेंगे. तो इस्तीफा भी होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाल्लाह ताला.
د بلوچستان د حقوقو فعال کریمه بلوچ پرون پتوم کې په خپل پلانني هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جمعیت علماء اسلام پاکستان مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت علماء اسلام فی ډلې په مشر او د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد نیوکی کړې دي. خو د پی ډی ایم یو مشر وایي او د میرعلی بازار د تاجرانو اتحادیه غوښتنه کوي چې د ضرب عذب عملیاتو نه متاثره شوو دکاندارانو ته د حکومت زر تر زره معاوضه ورکړي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. راځو د اخري خبري غړی د لومړي رپورټ طرف ته. په لاهور کې پرون زده کوونکو احتجاجي مظاهره کړې چې د دوی په وینا د لاهور پولیسو لخوا په تشدد کې یو شمېر زده کوونکي جوبل شوي دي. خو پنجاب پولیس بیا وایي چې په هیڅ یو زده کوونکي یې تشدد نه دی کړی. دا زده کوونکي غوښتنه کوي چې دوی د کورونا د دویمې څپې پر مهال آنلاین کلاسونه اخستي نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه آنلاین امتحانونه هم واخلي. له دې وړاندې هم زده کوونکو په پېښور، سوابۍ او اسلام آباد کې دارنګ احتجاجونه کړي دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو چې د زده کوونکو په نارو پیلېږي.
دا اوازونه د لاهور د اغه زده کوونکو دي چې د جنوري په 15مه یې احتجاج کولو. د دې زده کوونکو غوښتنه و چې دوی د کورونا د دویمې څپې په مهال آنلاین کلاسونه اغستي نو باید چې له دوی آنلاین امتحانونه هم واغستل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې دې زده کوونکو وویل دوی د جمعې د ورځې نه په لاهور کې احتجاجونه پیل کړي خو پرون د ګل په ورځ پرې د لاهور پولیسو لاټي چارج وکړو چې پکې ځینې زده کوونکي ټپیان شول.
محمد زبیر صدیقی دی او زه د نمر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یم. نن پر ما باندې لاٹھی چارج وسو او د یو ایم ٹی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی مخته دا ټوله قافله دا کم نن چې پروټیسٹ دا ما لیډ کوي بیا پر ما باندې دا کم پولیس جو هغه لاٹھی چارج وکي او زه چې کم هغه محافظی شډ راځي په هغه باندې وشتلم.
دا شند پنجاب یونیورسٹی یو زده کوونکی مزمل خان مشال ریډیو ته وی دی به د احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې د پنجاب یونیورسٹو د آن لائن امتحانونو نوټیفیکیشن جاری کړي نه وي.
سینٹرل پنجاب یو ایم ٹی نمل یونیورسٹی دا یونیورسٹینٹ سره سره پرو رز مرد احتجاج وکي چې کم دی آن لائن از مشکلاتونه سوي دي پیپرز باید چې آن لائن واخلي. سر سټوډنټس په کورو کې دي اغه لاور ته ځان نه سره رسوي اغه نور شارو کې په کوټه پېښور یا بګلګیت کې استلان نیولې دي پیسې ورکړې دي چیرې دی فزیکل اگزام غواړي اغه د پاره اغه کسان در لس ورځې د پاره لاور ته برته نه سره کړی.
مشال ریډیو چې د ځکونکو په دې غوښتنه د مردان د عبدالولي خان په د پروفیسر ډاکټر عتیق الرحمن نو پختل نو هغه وی زده کوونکو آنلاین کلاسونه اغستی نو زکه داسې غوښتنې کوي خو په دې طریقې کار کې د نقل چانسونه یا موقع ډېرې زیاتې دي نو وایي چې هر پوهنتون د دې لپاره یو کړنلار جوړ کړي چې د نقلونو چانسونه را کم کړي.
سټوډنټس وی چې موږ په ګروپ کې کې نو سیم سی کیو دي چې څه کوشن دي دا به موږ یو ځای حل کړو. موږ خپل ان ایم ایس چې کوم دی هغه میچور سیستم دی پای کې موږ دا چې طریقې کار کړو دی چې سټوډنټ ته 60 کوشنز راځي نو هغه 60 به د هر یو سټوډنټ ډیفرنت ډیفرنت کوشنز په دې کې موږ دا چې د نقل لا چانس چې په دې پای سکري باقي هم چې کوم نورې نو سي اوی ان لائن کلاس یې خپل دی د په کار کې دا یې پروټوکول دی دا چې اپلیکیشن جو چې پای کې د نقل چانس کم شي او د سټوډنټ ایولیویشن په کې خپل
د دې زده کوونکو په غوښتنه د جنوري په 15مه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په خپل ټویټر باندې لیکلي چې ځینې زده کوونکو غوښتنه کوي چې دوی آنلاین کلاسونه اغستي نو باید چې آنلاین امتحانونه ته هم واغستل شي. نو دا د یونیورسټیانو کار دی خو د لوړو زده کړو کمیسیون ته ویلي چې د یونیورسټیانو د وایس چانسلرانو سره رابطه وکړي او ودی ګوري چې په مخصوصو حالاتو کې داسې امتحانونه ممکن دي او کنه. بل پلو د ډان ټي وی سره خبرو کې د لاهور ایس پی حفیظ الرحمن بوکتی د زده کوونکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی په هیڅ یو زده کوونکي تشدد نه دی کړی او نه به پرې وکړي. یاد دی ویل دی وړاندې په پېښور، سوابۍ او اسلام آباد کې هم زده کوونکو د انلاین امتحانونو لپاره احتجاجونه کړي.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري ورزو د یو بل رپورت طرف ته. ټاکل شوی و چې پرون د ګل پورس په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې د حکومت یو پارلیماني پلاوی د حزب اختلاف سره ملاقات وکړي او د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو هڅه وکړي، خو دغه ملاقات ترسره نه شو. بل پلو پوهان وایي اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړلو، په سینټ انتخاباتو کې د برخې اخستو او د پارلمان نه د استعفاګانو په ورکولو یو نظر نه لري. خو د مسلم لیگ نون مرستیال مشره بیا وایي چې هر ګوند خپل نظر لري، خو په مناسب وخت باندې حکومت پر ضد په شریکه دوی هر یو ګام پورته کوي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
حزب اختلاف یو خواته د حکومت د راغورځولو لپاره تحریک چلوي، خو بلې خواته په وزیر اعظم په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد، په سینټ انتخاباتو کې د برخې اخیستلو او د پارلمان نه د استعفاګانو ورکولو په بیلابیلو نقطو ټول سیاسي ګوندونه یو نظر نه لري. په دغه اړه خبریال او د سیاسي چارو یو تجزیه کار محمود جان بابر وایي چې د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو لخوا په پارلیمان کې په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد وړاندیز ورکړی شوی دی، خو په پاکستان جمهوری غورځنګ کې نور سیاسي ګوندونه به د دې ملاتړ ونه کړي.
تاسو ته کیا دی نو دلته د سینټ انتخابات شو، نو سینټ انتخاباتو کې اپوزیشن سره چې څومره خلکو چې کله دننه لاړو هغه وټونو د اچولو وخت راغو، یا چې کله د شمیرې وخت راغو، نو په هغه وخت کې بیا دینه دیرلس څوارلس کسان ته بیا تښتېدلي وو، بیا غیب شو. نو دې لپاره د دې خبرې نه یریږي که عدم اعتماد راوړي او د دې خلک غیبیږي او رستو کیږي، نو بیا عمران خان ته به یو نوی طاقت ملو شي، هغه به نوی طاقت سره مخې ته راشي. او به وایي چې یو ځل لاته اولس اعتماد راکړو، بل ځل لاته پارلیمان دوباره اعتماد راکړو، چې عمران خان به بیا سم کوي، نو بیا به دې سره د هغې د مخالفت جواز به نه وي.
خو خبریال او د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي حزب اختلاف په بیلابیلو نقطو خپل منځي اختلافات لري، خو د حکومت په ضد یې تحریک هم په اتفاق سره روان دی. شمیم شاهد وایي په وزیر اعظم د عدم اعتماد په اړه ځکه ټول ګوندونه یوه خوله نه دي، چې پخوا هم په پارلیمان کې دننه د عدم اعتماد تحریکونو کې کامیابی نه ده ترلاسه شوې.
پی ډی ایم کې چې کوم ګوندونه دي، نو هغه خو په هر آپشن باندې غور کوي، هغه جلسې هم کوي، هغه جلوسونه هم کوي، هغه عدالت کې چې کوم مقدمی دی داغه مقابله هم کوي. اوس دغه اعتماد چې کوم دنه په پاکستان تاریخ دا دی چې د حکمران جماعت خلاف عدم اعتماد چرته کامیاب شوی نه لري، او داغه غټه وجه ده چې یو خو حکومتي ګوند سره چې کوم دنه ټول ریسورسز هم او ټول وسایل ورسره هم، یو دغه شان چې کوم سکیورټی فورسز یې نو هغه هم دغه ملاتړ کوي، نو په دې وجه باندې هغه کامیابی نه.
ټاکل شوی و چې د جنوري په 15مه نیټه په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې د حکومت یو پارلیماني پلاوی د حزب اختلاف سره ملاقات وکړي او د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو هڅه وکړي، خو دغه ملاقات ترسره نه شو. او د جنوري په 15مه نیټه په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون د مرستیالي مشر مریم نواز لخوا د خپل ګوند د پارلیماني غړو سره د ملاقات وروسته د حکومت سره د مذاکراتو امکان رد کړو، او هغه په قومي اسمبلی کې په وزیر اعظم د عدم اعتماد کولو په لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو د وړاندیز په اړه وویل چې د عدم اعتماد په خبره به د پاکستان جمهوری غورځنګ په را روانه غونډه کې خبري اترې کوي. د پی ڈی ایم په روانه غونډه کې به په دې بحث کوو. بلاول په خپل هم دا خبره کړې ده چې د جمهوری تحریک اجلاس ته به د عدم اعتماد خبره وړاندې کوو. هر څوک خپل خپل نظر لري او موږ به د هیڅ چا د دباو لاندې څه نه کوو. چې وخت راشي نو استعفاګانې به هم ورکړې کیږي، او د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ هم کوو. حزب اختلاف دریز لري چې پاکستان تحریک انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی، نو په دې وجه دې په هیواد کې بیا شفاف انتخابات ترسره شي. خو حکومتي چارواکو او الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه رد کړی دي، او وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې مخالف ګوندونه خپل مشران د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوزي شوي دي.
د مشال رادیو د چهار شنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
اوریدونکو مشال ویډیو اوري د جمعیت علماء اسلام پاکستان مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلی دی چې د جمعات په دستور کې د دوی د ګوند نوم جمعیت علماء اسلام پاکستان دی خو په 2000 کال 2002 کې د ذاتی خواهش پر بنسټ نوم یې جمعیت علماء اسلام فیک خودل شو د مولانا شیرانی په وینا اړه تر دې دمه د مولانا فضل الرحمن ډلې څغبرګون مخې ته نه دی راغلی په دې اړه نور تفصیل د کوټې څخه ایوب ترین راکوي
د جمعیت علماء اسلام پخوانی سینیټر مولانا محمد خان شیرانی ویل دی چې د جمعات په دستور کې د دوی د جمعات نوم جمعیت علماء اسلام پاکستان دی لیکن د بده مرغه د ځینو ذاتی ګټو په خاطر دغه نوم په کال 2002 کې بدل کړل شو او جمعیت علماء اسلام فیک شې شو دل سو دوی دا خبره تیر مازګر په کوټ کې وی خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وکړه پر دې مهال د جمعیت علماء اسلام پاکستان پخوانی سینیټر حافظ حسین احمد پیر عالم زیب شاه مولانا ګل نصیب او د ډاکټر شهاب په ګډون نور مشران هم موجود وو په خپل وینا کې مولانا محمد خان شیرانی وویل چې د کال 2002 وروسته بیا په کال 2008 کې په انتخابي کمیشن کې یو ځل بیا د جمعات نوم بدل سو او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن په نوم رجسٹر سو د نوموړي په وینا چې انتخابي کمیشن نه زموږ دستور کتلی او نه زموږ د جمعات نوم کتلی او په وار وار دا غلطي تکرار کړې ده
میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر چکی کے دو پارٹوں کا کردار ملک کے
مولانا محمد خان شیرانی وای چې لمخه مې هم ویلو چې پی ڈی ایم د حزب اختلاف او اسٹیبلشمنٹ دواړو سره یو ځای دي او د چکی د دوو پرزو په توګه د ملک د ماتولو کردار ادا کوي ما دا هم ویلو چې یو کو داسې دی چې دا غ لاس د حزب اختلاف سره سره پر حکومت هم پراته دي او دا مې هم ویلو چې د حزب اختلاف چې کوم مخاصمت دی هغه د مفاهمت لپاره دی ځکه چې دا غ هیڅ هدف نشته او نه هم یو قومي مقصد لري د ویبسټنی په جواب کې مولانا شیرانی زیاته کړه چې د جماعت د نوم د بدلولو په اړه و مولانا فضل الرحمن ته د نوټس ورکولو په سوچ کې یو خو تر وسه ملا دا کار نه دی کړی پر دې مهال په خپل وینا کې پخوانی سینیټر حافظ حسین احمد اول چې په پی ڈی ایم کې شامل جماعتونه په ملک د جمهوریت د بالادستی خبره کوي لیکن د دوی په خپلو جماعتو کې دننه جمهوریت نشته نواز شریف خپل لور مریم نواز را مخته کړې ده او دغه ډول مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې خپل زوی د جمعیت پارلیمانی لیڈر چوڑ کر دی
بلاول کو پی ڈی ایم میں ویٹو کا حق دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ براہ نام صدر ہیں کیونکہ فیصلے تو خود بلاول کر رہے ہیں انہوں نے
جمعیت علماء اسلام پاکستان پخوانے سینیٹر حافظ حسین احمد وائی چھ پی ڈی ایم اصل طاقت بلاول بٹو دی زکچ مولانا فضل الرحمان یہ واضح پر نام دا پی ڈی ایم مشر دی پی ڈی ایم اے وقت قومی اسمبلی تا جعلی اسمبلی وائی نوبل پلاوتا داغا پزت دا تحریک د متمات راوړلو خبرې کوي د جمعیت علماء اسلام پاکستان د مشرانو د تورو په اړه مچکله د جمعیت علماء اسلام فیډل د مرکزی جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور ایدری او د جمعیت علماء اسلام د صوبایي امیر مولانا عبدالواسی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی البته په دې ترڅ کې د پی ڈی ایم بلوچستان مشر او د بلوچستان نېشنل پارټي مرستیال مشر ملک عبدالولي کاکړو مشال ریډیو ته وویل که موږ سبا دا خبره وکړه چې دا خلک اسټبلیشمنټ راپورته کړي دي نو دوی به په دې خبره خفه سي په کار دي چې دغه مشران د خپل جماعتي ستونزو په اړه د پی ڈی ایم مخالفت پرېږدي
باید چې پی ایم مخالفت باید چې نو کې په پی ڈی ایم کې باید چې په خلکو باندې تنقید ونه کړي د جمعیت علماء اسلام دوست بود روایت د جمعیت علماء اسلام پاکستان نماینده ما خلداغه دفاع کوم نو د دې مطلب دا نه دی چې د پی ڈی ایم پر ستر مشرانو باندې د مختلف پارټي ګوندو باندې د خپل اعتراضات د خپل موقف چې لري په کار دي چې د خپل موقف دفاع وکړي
دلته خبره ده د ونی ورده چې د جمعیت علماء اسلام پاکستان د دې مشرانو د جمعیت د مرکزی امیر او د پی ڈی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان سره هغه وخت اختلاف رامنځته شوی و کله چې تیر کال د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټه کې د حزب اختلاف د جماعتو د اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ له لوري و جلسې ته د مسلم لیگ نون ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف وینا کړې او د پاکستان پر فوج د پاکستان په سیاست او ډیموکراسي کې د لاسوهنې تور لګولې وو د نواز شریف پر دې دی وینا باندې د جمعیت علما اسلام پاکستان په خوانی سینیټر حافظ حسین احمد سختې نیوکې کړي او ویلي وو چې نواز شریف د نستونی مار دی. د حافظ حسین احمد پر دې بیان باندې جمعیت علما اسلام فیډلې تیر کال د نومبر په میاشت کې حافظ حسین احمد د جماعت څخه وایستي او د دې سره سره مولانا محمد خان شیرانی او د خیبر پښتونخوا مولانا ګل نصیب او شجاع الملک هم د جماعت څخه لری کړي وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ویډیو اوري زمنګ نه ساته خبرونه تاسو په www.mashalvideo.com هم اوریدلی شئ. رازو د یو بل ریپورت طرف ته د سن اپیکس کمیټه 25مه غونډه پروند د ګل پورس په کراچۍ کې د سن صوبي اعلی وزیر مراد علي شاه په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې قانون نافذونکو ادارو ویل گاونډي هیواد په مرسته ځنې ډلې مشکلات جوړوي او په کراچۍ کې د قائد اعظم په مزار د کراچۍ په کارادر او په ځینو نورو مهمو ځایونو کې د ترهګرو لخوا د بریدونو اندېښنه وه او د دې ځایونو د امنیت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. د غونډې په اړه نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ همکار نیاز علي خان راکوي.
د سن افیکس کمیټي 25مه غونډه په 25مه جنوري په کراچۍ کې د سن صوبي وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې وشوه. غونډې ته د کورنو چارو سیکرټري اویل چې د ترهګرۍ د مالی مرستې د مخنیوي څانګې یا انسدادي دهشتګردي فاینانسینګ یونټ د کال 2015 نه تر کال 2016 پورې 10 ارب روپۍ ترلاسه کړي دي او په لاقانونه توګه د پیسو وړو راوړو 144 قضیې کړي دي او نوي تورن کسانی نیولې دي چې پکې 19 تورن کسانو ته سزاګانې ورکړي. د غونډې نه وروسته د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه اویل چې پسند کی امن راغلے دے.
تو یہ ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی بہتر پوزیشن آئی ہے.
ناصر حسین شاہ اویل چې نن د افیکس کمیټۍ 25مه غونډه وشوه. په غونډه کې په بیلا بیلو مسلو خبري وشوي. په کال 2013 کې کراچۍ د خطرناکو په پیرس کې پشپګم نمبر وا. اوس د کشمیره خشوي او د سلونه لوړه شوې ده او دا ښه کامیابی ده. په کراچۍ کې امن راغلی دی او هر څه خشوي دي. زه دا نه ویم چې هر څه سم شوي، خو د تیرو کلونو په مقابله کې په کراچۍ کې امن راغلی او حالات ډیر خشوي دي.
یہ نہیں کہتا میں کہ بالکل ہی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن بہت زیادہ بہتر پوزیشن ہے.
په غونډه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه هم بحث وشو او ویل شو چې 20 لک څخه ډیر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې دوی د افغان هیواد کارډ تیر کال د جون په 1.5 نیټه پای ته رسیدلی وو او دغه افغان کډوالو د افغانستان هیواد کارډ د غزولو لپاره کابینې ته یو وړاندیز شوی دی. خو په غونډه کې دا هم ویلی شو چې حکومت دې د افغان کډوالو بیرته استولو لپاره یو رسمي پالیسي جوړ کړي. د افیکس کمیټۍ په دې غونډه کې کور کمانډر کراچۍ لیفټنټ جنرل ندیم احمد انجم، ڈی جی رینجر سن میجر جنرل عمر بخاری، د سن صوبی د اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاه، آئی جی سن مشتاق مہر، د کورنو چارو سیکرٹری چیف سیکرٹری او نور هم شریکو. غونډه ته د سن پولیسو مشر مشتاق مہر اویل چې په کال 2016 کې بسن کې د ترهګرۍ او هدفي وجنو 12 پیښې شوې دي. هغه اویل چې په کال 2016 کې بسن کې 1515 تنه وجلې شوې، 1055 د شوکی او 200 د تختونی پیښې شوې دي. په دې غونډه کې اډیشنل آی جی غلام نبی میمن اویل چې په کال 2013 کې پسند کې په قانون پیل کوونکو ادارو 150 ترهګر بریدونه، په کال 2014 کې 3، په کال 2015 کې 2، په کال 2016 کې 2، په کال 2018 کې 4، په کال 2019 کې 1 او په کال 2016 کې 9 بریدونه شوې دي. هغه زیاته کړه چې په کال 2016 کې 2322 گاډي او 3940 موټر سایکل هم غلا شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انیس خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریڈیو اورئ د دې خبری گړی د لومبئی نمایی اخری رپورٹ طرف ته ورزو. د بلوسانو د حقونو فعال کریم بلوچ چې 13 میاشتې د کاناډا په ټورانټو ښار کې مړې موندل شوی وو، پرون په توم سیمه کې په خپلې پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارلې شوه. د یو ځای خبريال تر مخه چې د بلوسي په جنازه پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته تم ته د تلو اجازه نه و او صرف د هغې سیمې ښځو او سړیو د نوموړو د جنازې په منځ کې ګډون وکړو. مشال ویډیو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی او د داخله چارو وزیر ضیاءالله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریځ ترلاسه کړي، خو هغوی ټلیفونونه پورته نه کړل. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د بلوچانو د حقونو فعال کریم بلوچ مړی پرون په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. و دېرش کلنه کریم بلوچ چې تیره میاشت د کاناډا په ټورانټو ښار کې مړی موندل شوی و، جنازه یې د جنورۍ پر څلېرویشتمه له کاناډا څخه د کراچۍ هوایي ډګر ته ورسول شوه او د جنورۍ پر پنځویشتمه د کیچ ضلع په تم سیمه کې خاورو ته وسپارل شوه. یو ځایي خبریال عتیق بلوچ پرون مشال ویډیو ته وویل د بلوچ د جنازې په منځ کې صرف د تم اوسیدونکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې وه.
تمپ د کریمې بلوچ پلرنی کلی دی، نو د جنازې پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته هلته د ورتګ اجازه نه وه، صرف د هغې سیمې ښځو او سړیو د بلوچ د جنازې په لمونځ کې ګډون وکړ او تر هغې سمدستي وروسته انتظامی خلک خواره کړل. د کیچ ضلع ټولې مرکزي لارې تړل شوې وې، ګڼ امنیتي سرتېري ځای پر ځای ول او موبایل ټلیفون سرویس یې هم بند کړی و. بلوچ یکچهتی کمیټې غوښتل چې پلرنی کلي ته تر وړلو وړاندې په تربت کې هم د بلوچ جنازه وکړي، خو انتظامی ورته اجازه ورنکړه. د حکومتي بندیزونو له وجې په کراچۍ، پنجګور او خاران کې د کریمې بلوچ غایبانه جنازې وشوې. انتظامی او یا امنیتي سرتېرو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دومره سختي یې ولې کوله.
د کریمې کورنۍ تور پورې کړی و چې له مړي له رسیدو سره سم امنیتي چارواکو هغه په زوره په ولکه کې واخستو او په کراچۍ کې جنازې کولو ته پرېنښودل. د هغې ورور سمیر بلوچ د جنورۍ په څلېرویشتمه نیټه مشال ویډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلي کې کرفیو ولګوله او غواړي چې میډیا او خلک ورنشي او کریمې بلوچ ته د وروستي ځل لپاره د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دې اړه مشال ویډیو د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاهوانی او د داخله چارو وزیر ضیاءالله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریځ ترلاسه کړو، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. کریمه بلوچ د بلوچانو د ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن پخوانی مشره وه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه یې د خلکو په تریتمولو یا غیبولو او شکنجه کولو تورنول او په دې لړ کې به یې تقریرونه او مظاهرې کولې، خو فوز دا تور ردوي. هغه د امنیتي اندېښنو له کبله په 2015 کال کې پاکستان پریښودو او په کاناډا کې سیاسي پناه واخیسته، خو د دسمبر په شلمه په ټورانټو کې لادرکه او یو ورځ پسې د سین په غاړه مړی وموندل شو. د ټورانټو پولیسو مشال ویډیو ته ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ پر دې خبره مطمئنه نه دي او پلټنې غواړي. تیره میاشت په ټورانټو کې د پاکستان کونسلیټ هم په یو بیان کې له پولیسو غوښتنه کړې چې د هغې د مرګ د سبب معلومولو لپاره شوي تحقیقات دې ورسره شریک کړي. د هغې تر مرګ وروسته د بلوچستان په مختلفو ښارونو کې بلوڅو ښځو او سړو مظاهرې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې د هغې د مرګ هر اړخیزه پلټنې دې وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان بشري حقونو کمیشن، بلوچ ملت پالو او پښتون ژغورنې غورځنګ د کریمې بلوچ په مړینه خواشینی څرګنده کړې وه او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه یې کړې وه. کریمه مهراب بلوچ چې په 2006 کال کې د بلوچستان زده کوونکو سازمان آزاد ډلې غړې شوه، نو د دغه سازمان په یو شمېر هلو ځلو کې برخه لرله. د بلوچ زده کوونکو سازمان آزاد ډله یا بی ایس او آزاد په پاکستان کې تر بندیز لاندې ده. د هغې ماما نور احمد بلوچ هم د بلوچانو د حقونو د غوښتنې په مبارزه کې مهم رول لوبولی. نور احمد په 2013 کال کې لادرکه شوی او وروسته یې مړی وموندل شو. د کریمه بلوچ په 2015 کال کې د بی ایس او آزاد مشره منتخب شوه، خو ژوند ته د ګواښونو له وجې کاناډا ته ولاړه او له هغه ځایه د سازمان مشري کوله. په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد د مشر په توګه د هغې دنده پای ته ورسېده. په کاناډا کې خپل تعلیم ته دوام ورکړ او په اقتصاد کې ماسټری کوله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ویډیو اوري زمنګ نه ساته خبرونه تاسو په www.mashalradio.com هم اوریدلی شئ. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. فرخنده اسد په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
خو په لاهور کې زده کوونکي وایي د مظاهرې پر مهال پولیسو د دوی ګڼ ملګري زخمیان کړي دي. د نمل پوهنتون زده کوونکي محمد صدر صدیقي مشال ریډیو ته وویل چې دوی پرون د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتکونو وهل. نوموړي زیاته کړه چې غوښتنه یې دا ده چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال آنلاین کلاسونه اخیستي، نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه امتحانونه هم آنلاین واخلي. بلخوا د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په ټویټر لیکلي چې له زده کوونکو د آنلاین امتحان اخیستو یا نه اخیستو فیصله به پوهنتونونه کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 50 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 1,303 کسان بهري، چې دا ډول په هیواد کې په کورونا وایرس اختو کسانو ټول شمېر 15,500 ته رسېدلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې ډېر زر په تورخم کې د مسافرو او بارونکو لاریو د تګ راتګ په مقصد د نوو تاسیساتو په جوړولو سره اسانتیاوي برابروي. د ننګرهار زوالي ضیاءالحق امرخیل نن د جنوري په 26 په خپل دفتر کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو مشر سره په ناسته کې وویل چې په تورخم کې له پاکستاني چارواکو سره په دې هم سلا شوي دي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به د مسافرو پر مخ په اونۍ کې 2 ورځې د تورخم لاره پرانستي وي. امریکایي ولسمشر جو بایډن په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی او د حکومت مخالفو مظاهرچیانو په اړه حکومتي ګامونو اندېښنه ښودلې. جو بایډن د جنوري پر 15 په خپلو خبرو کې ویل دغو حالاتو اندېښمن کړی دی او زیات یې کړه لا هم په دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې دغو حالاتو ته څنګه ځواب وایي. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ نن د جنوري په 26 د ټیسټ سیریز لومړۍ لوبه پیل شوې ده. دا لوبه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې ترسره کیږي. په دغه سټېډیم کې پاکستان 14 کاله پس د جنوبي افریقا له کرکټ لوبډلې سره د دغه ټیسټ میچونو کوربه دی او د افغانستان او آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې نن بیا لوبه کوي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریم او اخري لوبه ده چې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. رازو د ریپورتونو طرف ته د میرعلي بازار د تاجرانو د اتحادیه مشران وایي حکومت د ضرب عذب عملیاتو له وجې متاثره شو دکاندارانو ته زر تر زره معاوضه ورکړي چې دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د دوی په وینا چې شپږ زرونه زیات دکانداران اوس هم له معاوضو پاتې دي. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي 3,000 زیاتو دکاندارانو ته یې معاوضه ورکړي او د پاتو تفصیل یې صوبایي حکومت ته لیږلی چې ډېر زر به ورته معاوضه ورکول شروع کړي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د میرعلي بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان غوښتنه کړي چې حکومت ته ورته د ډنګو دکانونو مارکیټونو معاوضه ورکړي. دوی وایي وړاندې چې د میرعلي بازار دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوی، ګڼ شمېر اغېزمن شوي دکانداران له معاوضو پاتې دي. د پاتې اغېزمن شوو دکاندارانو معاوضې دې ورکړل شي چې خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د میرعلي تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرتر شفقت داوړ وایي چې قریبا 6,000 دکاندارانو ورسره ډیټا جمع کړي چې له معاوضو پاتې شوي، حکومت ورته معاوضې اعلان کړي.
میټینګ په دې حوالې سره و چې د اپریشن دلو سره چې مش خلک ته کوم نقصان نه رسولې دي هغه دې معاوضې دې غوښتلې دي پوره وو. اجلاس کې مش دا فیصله وکړه چې د کوم په تیرې معاوضې مش خلک ته ملاو شوې مزید خلک پوتې دي. مش سره کم زیات 6,300-400 کمپلینټ نوې جمع شوې دي. کوشش دا کی چې مش سره حکومت مش انتظامیه مش څنګه دولته نه راي ادارې دا مش سره په شاته ریکا باندې دا چار نه واخلي او مخ شي بیا ځي چې دا مش چار باندې عمل اشتار شي او د میز د میرلی د بازار خلک ته چې د چانو نقصان نه شوې دي دې ته معاوضه ورته شي د خپل کاروبار نه اشتار کو.
ملک سعید وای چې میرلی کې د کپڑے دکان وو په عملیاتو کې بازار لزمه کې سره سم شو. زرګونه دکانداران او مارکیټونو مالکان غزمن شوي، ډیرای لماویزو پاتې دي چې حکومت یې غم وخوري.
مونږ د کپڑے کاروبار وو چې کله د ضرب عذب نه امیر لاره امیر روغلی مکمل بدوري داسې ختم شوي دي. کله امیر څخه نه څه معاوضه ملاو شوه ډېر خلک میر نه پودې شوي دي. ډېر دکاندارانو پودې شوله چې امیر سره مهرباني وو چې د حکومت چې کومه د امیر دا کوم کاروباریان پودې دي چې دې ته معاوضه ملاو شي.
رشید خان چې په یاده اتحادیه کې د وزیرستان نه بهر دکاندارانو نمائندګي کړي وایي چې میرعلي کې ګڼ شمېر د بنو دکانداران هم ول چې اغېزمن شوي، له معاوضو پاتې شوي دي. د پاتې اغېزمنو دوکاندارانو سروې دې وکړي.
موږ د باندې خلک په میرل شهر کې تدابیر ده، هغه کمیسټریون دي، هغه کتره قانون دي، که هغه میډیسن سره دي، چونکې ډېر خلک په دغه طریقې سره پوتې شوه دا موږ خو دا ویریفیکیشن او دا انټري وي او دا سوي دا سوي خلکو بغیر د انټري نه نه شه راتلی میرلې ته مخشه معاوضه ده پوتې دي. ډېر خلک دوبای شو، ډېر خلک په سعودي شو، ډېر سیا ډېر خلک بېکاره او بېداره دي. دا حکومت نه سوال کوي، ریکویسټ ورته کوي چې دغه خلک دا یو بیا طریقے کار جوړ شي چې نه د ویریفیکیشن دا کوم زر نظر شي کو ایسه کوم تکاد نه لري کاروبار چې څه څه دي سره یو خاصه تباو بربسل
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه لا چارواکو و پختل، نو یو لا چارواکي چې نه غوختل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د میر علي بازار درې زرو نه زیات اغېزمن شو دوکاندارانو ته یې معاوضه ورکړې کم چې پاتې دي دا غوی تفصیلی صوبائی حکومت تاسته ولی سنگا هم چه صوبائی حکومت معاوض اعلان کردی دا پات غزمن شو و آغا کمیر علی میرام شا او یا دا تاخیل بازار خلق تی مرست باور کردی. دا یدوان دا چه ضرب عذاب عملیات و لکابلا دا زایی و لس پا وینا میرام شا میر علی او دا تاخیل بازارونا پا بش پده توگا لزمک سرا سم شوی ول چه دا مارکیتون و مالکانو پا وینا دا گنو توانونو سره مخ شول. ډیرای خلکو ته معاوضه هم ورکړل شوې خو لا هم د تاخیل بازار په مکمله توګه او میرام شاه میر علی کې زنه دوکانداران او مارکیټونو مالکان ګیلمن دي چې له معاوضو پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د پاکستان وفاقي حکومت د بجلی په لړ کې د خیبر پختونخوا صوبې د 1500 ارب روپو نه زیاته قرضه وړې ده. دغه روپۍ د کال 1991 نه تر دې دمه جوړیږي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې وفاق او خیبر پختونخوا کې دا وخت د یو ګوند حکومت دی، باید صوبایي حکومت دغه بقایا روپۍ له وفاقي حکومت واخلي. خو د صوبایي حکومت ویان بیا وایي دوی په وفاقي حکومت د خپلو بقایا روپو په منلو کې کامیاب شوي دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د وفاقي حکومت د اختیار د لاندې راتلونکي د بجلی جوړولو محکمه وابده د خیبر پختونخوا حکومت د 1500 ارب روپو نه زیاته روپۍ باقي داره ده. دغه بقایاګانې د درې قسمه بجلی خرڅ یا د ګټې برخې په لړ کې جوړیږي او دغه برخې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د بجلی سلاکار حمایت الله خان مشال ریډیو ته داسې وویل.
یو دی زمونږ د پیډو پروجیکټس چې کوم دي، پاور هاوسز دي، هایډرو پاور سټیشنز دي، او دا غینه مونږ بجلی نېشنل ګریډ ته خرڅو. دویم دی زمونگا نیٹ ہائیڈل پروفیٹ دی چکم نیپرا ریٹ اپروو کری دی یو روپے لس پیسے یونٹ پسے. درم قسم زمونگا نیٹ ہائیڈل پروفیٹ دی آگا اے جی این کازی فارمولے دا لاندے. دا دا اے جی این کازی فارمولے لاندے چکم پیسے دی نو دا آگے دا پارا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یو کمیٹی جوڑا کرے وا پا آگے کی بمونگا خپل تجویز ورکو چی دا پس طریقہ باندے او مونگا لراکے.
د ای جی این قاضی یا آفتاب غلام نبی قاضی په 1915 اتیام کال کې یو فارموله جوړ کړی و چې د بجلی ګټه په هغه ځای ته ورکول کیږي کوم ځای کې چې دغه پیداوار کیږي یا پکې د بجلی تولیدولو سټیشن او یا مرکزونه دي. دغه فارموله د آئین پاکستان د یو سل او یو شپېته مادې د لاندې جوړه شوې چې په 1991 کې د سی سی آی یا هغه کونسل چې د شریکو مفاداتو لپاره جوړ دی منظوري هم ورکړې وه. خو دغه روپۍ وفاقي حکومت نه ورکوي، البته د خیبر پختونخوا صوبي حکومت یې ورباندې حسابوي. د اپوزیشن ګوندونه وایي چې وړاندې هر وخت چې په دغه پیسو ورکولو کې وفاق سره خبرې شوې نو د صوبي حکومت به د یو ګوند او په وفاق کې به د بل ګوند حکومت و. اوس دواړه حکومتونه د تحریک انصاف ګوند دي، باید دوی صوبې ته خپله برخه روپۍ ورکړي. سکندر حیات خان شیرپاو په تیر صوبایي حکومت کې سینیئر صوبایي وزیر او بیا د اوبخورو د محکمې صوبایي وزیر هم پاتې شوې. مشال ریډیو ته وویل
په دې کې کمیټي جوړه شوې وه د وزیرانو نو هغه خو ورته صوبې له پیسې راکولو په ځای په دې باندې دغو چېره دا پیسې ملاوېدل هم په کار کې و که نه. ای جی این کاجي فارمولا چې کوم باندې ټول متفق دي هغه شی هم هغوی په ډاوټ کې اچو په تورې اپوزیشن دې لپاره به آواز اوچته وباو. خو بنیادي کردار چې دی هغه صوبایي حکومت ادا کول دي هغه موږ تر اوسه پورې لا ښکاره شوی نه دی.
او دغه روپۍ د خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړی شي نو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري جنرال او د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک وایي دلته بیا هیڅ یو د ترقي منصوبه به نیمګړی پاتې نشي. بلکې دا صوبه به لا زیات مالدار شي.
صوبایي حکومت چې دغه وکالت نه کوي، نمائندګي نه کوي، تاسو په خپل اندازه وکړئ چې د دریو کالو د ای جی این قاضي فارمولې د لاندې خالص منافع د بجلی د خیبر پختونخوا د مرکز په طرف 2500 ارب روپۍ جوړیږي. تاسو په خپل اندازه وکړئ چې زمونږ دې صوبې ته 2500 ارب روپۍ میلاو شي، نو بیا خو تاسو وګورئ چې اوبه دلته دي، بجلی موږ خپله پیدا کوو، افرادي قوت دلته دی، معدنیات دلته دي، را مټیریل ټول دلته دی. نو د دین خو به دا صوبه په ټول ملک کې، یعنی دا به موږ د ټولو نه مالدار ترین صوبه به موږ جوړ شو.
د ای جی این قاضي د فارمولې او د بجلی د ګټې د برخې ورکول نه علاوه په 2015 کې د هغه وخت متحد د مجلس عمل صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته ویلي بجلی ګرانېږي، ګټه یې سیوا کیږي او وفاق باید صوبې ته زیاتې روپۍ ورکړي. په کال 2015 کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت په نپرا یا د بجلی د سمون په قامي اداري کې یوه بله مقدمه وکړه چې په کې وروسته د وابډي او صوبایي حکومت ترمنځ وویل شو. وابډه به صوبې ته 70 ارب روپۍ بقایجات ورکوي او د 6 ارب روپو ورکولو معاهده پکې ختمه شوه. خو په نوې معاهده کې ویل شوی چې وابډا به د بجلی په هر هغه یونټ چې خرڅ شي 1.10 روپۍ به پکې خیبر پختونخوا ته خامخا ورکوي. خو دغه روپو کې لا هم وفاقي حکومت بقایا دی. نو د خیبر پختونخوا د حکومت ترجمان کامران بنگش مشال رډیو ته وویل دوی کوشش کوي دغه بقایا روپۍ خامخا واخلي.
د ای جی این قاضي فارمولې په تحت او د این ایچ پی چې کم زمونږ بقایا جات دي، موږ بارها وفاقي حکومت سره او وزیر اعظم سره دا ایشو ریز کړی دا. ریسنټلی په هغه کې ډېر غټ بریک تھرو شوی دی. کم ریلیونټ فورمز او هغه زمونږ د ای جی این قاضي فارمولې په تحت باندې حق منو ده دے.
هر وخت چې په خیبر پختونخوا صوبه کې نوې حکومت جوړ شوه، د وفاقي حکومت نه د بجلی د بقایا روپو غوښتنه خامخا کړي، خو تر دې دمه یو حکومت هم نه دی توانېدلی چې په یو وار دغه ټولې روپۍ اخیستی وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ویډیو او ری هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر ضلع په جمرود کې د ځمکو د ملکیت په سر شخړې راولاړې شوې دي او قومي مشران وایي د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته عدالتي نظام ورغځول شوی، خو ځینې خلک ورباندې پوهه نه دي او د جرګو له لارې د تیږو کې خودلو پخوانی نظام عدالت نه مني چې له دې سره یوه قانوني خلا رامنځته شوې. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې دوی په قبایلي ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره د یو قانوني مسودې منظوري ورکړي. په دې حقله تفصیل فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د نورو قبایلي ضلعو په څیر د خیبر په جمرود کې هم د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو لانجې راپورته شوې. جمرود کې په یو شمېر ځایونو کې فریقین سره د وسلو یو بل ته په مورچو کې ناست دي. قومي مشران وایي پخوا به چې کله داسې لانجه راپورته شوه، نو د فریقینو ترمنځ به د قومي روایاتو لاندې تیږه کېښودل شوه او فریقین به مورچو نه راکوز کړای شول او جرګه به پکې شروع شوه. خو اوس ځینې فریقین اف آی آر کوي، ځینې عدالتونو ته ځي او ځینو خلکو ته دا معلومات نشته چې په دې ضلعي نظام کې به په کومه طریقه د ځمکو دعوې ثابتوي. نو ځکه بیا په ځمکو باندې قبضې وکه او وسلو سره پرې کینی. د جمرود د قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردی مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاب خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته سمدستي پخوانی د جرګو نظام ختم شو او خلکو ته وویل شو چې خپلو شخړو هواري لپاره پولیسو او عدالتونو ته ځي. نو دومره زر خلک په دې نوي نظام نو خبر، نو ځکه ترې دغه لانجې جوړې شوې.
تیرا خلک د بازار څخه خیر خلک په بیکورد په هر ایجنسی کې چې کوم خلک دي هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقه کار نه څه واقف دي، د وکیلانو نه څه خبر دي. نو د دغه وجه نه په ټوله فاټا کې په ټول خیبر کې د امن او امان حالات ورځ په ورځ باندې خرابیږي. او ریسنټلی په جمرود کې که تاسو وګورئ چې هر ورځ په هغه کې نوې تنازع جوړیږي. که تاسو وګورئ او څو ورځې مخکې په التا په جمرود کې د نور بادر ګروپ، د جمال خیلو، د لالا خیلو، د چینار کلي، د دغو په منځ کې ډز ډز وشول او داسې په شا کس کې وشول، په دغو ځمکو باندې تنازع روان دي.
قانون پوهان وایي په داسې حالاتو کې پولیس یو څلومې دفې لاندې یوازې یو تن نه دا ضمانت اخیستی شي چې امن به نه خرابوي. خو په پخوانی فاټا کې اوس هم قبیلې په ګډه یو بل سره لانجې راپورته کوي او ټولې قبیلې نه ضمانت اخیستل مشکل کار دی. پخوانی پولیټیکل محرر بسم الله اپریدی وایي که په موجوده نظام کې قومي مشران د پخوانی روایاتو مطابق د جرګې له لارې د فریقینو ترمنځ تیږه کیږدي، نو بیا به یې عدالت نه مني.
تیگا ایک خواہ دو فریقین و منس کے کئی فریق خلاف ورزی وکڑلا نو بیا چتیگا تے وسلئی نو اچھا اچھا خلاف ورزی کڑی وا خدا نہیں چے ما غلطی دا اوی غلطی منی نہ چے غلطی نہ منی پر زور تیگا وسل اول کئی نو بیا عدالت تا بیا بل سی اگا اچھا خلاف ورزی کڑی وی اوی عدالت ای چے دا مسر اگے کئی عدالت چے پختنوں کی جتی شی پیسے تیشی زمینات غڑے چے پتہ ودلی چے تیگا نو اوی تو چے تا چویلی چے تیگا گدا تا چویلی چے تسنا ما دا عدالت جوڑے گا جرمانے ضبط کوا زمینات ضبط کوا
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې. دې لاندې به انتظامی چارواکي الټرناټیو ډسپیوټ ریزولوشن یا ای ډی آر په نوم سالسانو کمیټو ته د فریقینو په خوښه مقدمې ورلیږي او چې د دوی ترمنځ کومه پریکړه وکړي نو حکومت بای عملی کوي او قانوني حیثیت پور کوي او هله دا په دې موجوده وخت کې پر فریقین راضی شي او دا د زمکو لانجه ورسره راکم شي او کوم فریق ته دالر نوی منظوره نوبل فورم یا عدالت ته هم تلی شي. حکومت دا هم ویلي قبایلی ضلعو ته به زر پټوار نظام وغځوي او زمکې به د لینډ ریکارډ لاندې راولي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو بیروزګار دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورله وکړي. بلخو حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې د ځوانانو ته د خپل کاروبارونو شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په رپورټ کې.
د پیښور او ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګ ټر پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګه کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي. وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسانه بیروزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دوه پوسټونه اناؤنس کړي دي. کنه او درې درې پوسټونه په باندې کې یو پوسټ دی، پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 پی ډیز او په دې کې پوسټ دا هم دی هغه اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا، په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا، په فزیکس کې 9 دی، پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، پروگرامنگ کی 68 دی، اوغا 29
ڈاکٹران دی اپلائی کړی دا. د چاستدی رشید جان چې په 2006 کال کې د چین لیو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ډی کړی، وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یې بیروزګار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګورو چې بیا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډیر زیات ده، نو دا سره
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بیروزګار دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پختونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ډی اسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ډی کړی او اوس هم بیروزګار دی، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې دې ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو افاقي وزیر اسد عمر او نورو افاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زونو زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بیروزګار دي، که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي. خو د په خبره د بیروزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ 12 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته مونږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټ چې دی هغه فارغېږي، تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټ فارغېږي، نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جاب چې دی پرووایډ کول هغه ممکنه نه ده. دې وجه نه مونږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان په خپل
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بیروزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.5 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګري لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګارۍ یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی، چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دی چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
تاسو مشال ویډیو اورئ. راځو د دې اخري خبري غړی اخري رپورت طرف ته. په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته. شته چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمي تورونو غیب کړل شوي وو. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفعې پرانا کې په 2010 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي. په دې اړه پین دی پلاس کرا واخلی، خو یو ساده کاغذ باندې دا دی هغه محکمې چې کم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکارې چې څه قسم معلومات، د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغه مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکو، په غینه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو، په غینه بعد لار دادا چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یوه ویش ورځو کې معلومات غوښتونکو ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي. خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړ شو کسانو د مندلو لپاره د هغوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی د جنوري په 16مه مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی پبلک ڈاکومینٹ اگلے نہ ورکی دا ہر قسم دا ڈیرو کی سنو بابت کی اپا دیوانی کی سنو کی میں استعمالی گی فوجداری کی بھی استعمالی گی پا انکم ٹیکس و کسٹم کی بھی استعمالی گی پا عام دفتروں کی اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر سر بھی استعمالی گی پا ریونیو کی بھی استعمالی گی ردا سے کاغذوں نے ضرورت پی کاغذ اور اوور سڑی تا ملاوی گی وہ کمزور سڑی تلا ردا دا سے قانون چدا دا یو کمزوری دا پارا یو وسیلہ وا چدائی پذریعہ بانے باغ پبلک ڈاکومینٹ تھا او دا سرکاری هغه کاغذونو ته ناغی ته ایکسس وو ولکه خلک یو نه خبرم دی اویرنس نشته په کار ګورنمنت دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټی وی پر ریډیو پر پرنٹ میډیا الیکٹرانک میډیا په عام حالتونو کې په چوک کې پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. دې کمیشن د جنوري په 16مه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 568 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو عملیاتو او د چارواکو د بینک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
د مشال ویډیو نننۍ خبرونه د پای شبیر رسیدلې دي. فرخنده ست توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډي زرته وړاندې کړي.
په لاهور کې زده کوونکي وایي د مظاهرې پر مهال پولیسو د بریګډ ملګري زخمیان کړي دي. د نمن پوهنتون زده کوونکي محمد زبیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی پرون د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتفونو ووهل. زده کوونکي غوښتنې لري چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال یې آنلاین کلاسونه اخیستي نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه امتحانونه هم آنلاین واخلي. په پاکستان کې په تېر یو شمارس کې له کورونا وایرس نه 50 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تېرو 24 ساعتونو کې 3 کسان وهلي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې ډېر زر په تورخم کې د مسافرو او باروونکو لاریو د تګ راتګ په مقصد د نوو تاسیساتو په جوړولو سره اسانتیاوې برابروي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د جنوري په 26مه په خپل دفتر کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو معین سره په ناسته کې وویل چې په تورخم کې له پاکستاني چارواکو سره پر دې هم سلا شوي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به د مسافرو پر مخ په اونۍ کې 2 ورځې تورخم لاره پرانستې وي. امریکایي ولسمشر جو بایډن پولیس کې د مخالف سیاستوال الیکسی ناوالنیو د حکومت مخالفو مظاهرو په اړه پر حکومتي ګامونو اندېښنه ښودلې. جو بایډن د جنوري په 23مه وویل دغو حالاتو اندېښمن کړی دی او زیات یې کړلی. په دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې دغو حالاتو ته سم ځواب ووایي. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ نن د جنوري په 26مه د ټیسټ سیریز لومړۍ لوبه پیل شوې ده. دا لوبه د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې ترسره کیږي. په دغه سټیډیم کې پاکستان 14 کاله پس د جنوبي افریقا له کرکټ لوبډلې سره د دغه ټیسټ میچونو کوربه دی. او بل خوا نن د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه او اخري لوبه روانه.
لدی سره سم د مشال ویډیو نه نه ساته خبرونه پای ته رسیدي ک پر همدې سپو پات شوې نو د امریکا غ دیور ریډیو خبرونه پری اوریدل شي د سبا سحر تر نه بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند فرخند اسد زمونږ ټکنیکی همکار اساق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو خا د و باد وسی.